افغان ولسمشر وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې ځکه ګډون کوي چې دغه کنفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې برخه اخلي. پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغې پاکستانی ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کړې وې. عراق ترکیې ته تر سبا ورځې وخت ورکړی چې خپل ځواکونه د دې هیواد له شمالي برخې وباسي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي په اسلام آباد کې د اصل زړه هیوادونو په کنفرانس کې ځکه ګډون کوي چې دغه کنفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې ګډون کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل د دغه کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ګډون وکړي.
کنفرانس د موخته ټول دنیا د غوښتنه کړي یو فصل بل عمدترین استازي دنیا راسي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او فصل دې نه سزلغ نه راخلو بیا به تاسو سره وغږیږي.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د اسلام آباد په غونډه کې به د سولې په مسئلې هم خبرې وشي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان په ګډون 14 هیوادونه غړیتوب لري چې له 12 نورو هیوادونو او 12 سازمانونو لخوا ملاتړ کیږي. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه ثابته کړي. د منصور د ټپي کېدو او مړینې خبر تېره اونۍ خپور شو. اشرف غنی دغه راز نن په کابل کې په یوې خبري کانفرانس کې وویل چې د دغسې ورته ادعاو په اړه ډېرو څېړنو ته اړتیا شته او زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د خلاصون یوازنۍ لاره سوله ده.
کوم ثبوت وجود نداره که ملا منصور کشته شد. حوادثی که
داسې کوم ثبوت نشته چې ملا منصور دی وژل شوی وي. هغه پیښې چې رامنځته کیږي باید په غور سره وڅېړل شي. اساسي مسله دا ده هر هغه هیواد چې جګړه پکې روانه وي او په ځانګړې توګه تحمیلي جګړه باید سوله پکې ټینګه شي. په هغه صوتي پیغام کې چې طالبانو رسنیو ته استولی وایي د ملا اختر محمد منصور دی نوموړی د خپلې مړینې راپورونه ردوي. فیفا یا په افغانستان کې آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پر ځنډېدو اندېښنه څرګنده کړې. دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د دغو انتخاباتو لپاره ژر تر ژر نیټه وټاکي. ښاغلی رشید وویل که چېرې انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 190 ښځې د بېلابېلو تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي. د دې کمیسیون کمیشنر سوریا سبهرنګ نن د بشر د حقونو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په اړه یوې غونډه کې وویل چې دغه 180 مېرمنې تر ډېره د ناموسۍ وژنو ښکار شوې دي. مېرمن سبهرنګ د ښځو په وړاندې موجوده تاوتریخوالي د اندېښنې وړ وبالو له حکومت یې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي وکړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغې پاکستانی ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود په ملتان کې د الحده په نړیواله مدرسه کې چې په پاکستان کې د ښځو لپاره یوه مهمه مدرسه بلل کیږي زده کړې کړې وې. تر اوسه په دې اړه چې دغه مدرسه د له افراطیانو سره اړیکه ولري څه نه دي ویل شوي. خو د الحده پر مؤسسې فرحت هاشمي چې اوس په کاناډا کې اوسې انتقاد شوی چې د اسلام محافظه کار اړخ د خپراوي لپاره تبلیغ کوي. 29 کلنې تفشین ملک له خپل مېړه سید رضوان فاروق سره یو ځای د کالیفورنیا د سن برناردینو د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په دزو 14 تنه ووژل. د اسلامي دولت ډلې دغه برید کوونکي د دې ډلې سرتیري یاد کړل. دواړه برید کوونکي له پیښې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. ملک په پاکستان کې په دینی مدرسه کې له ګډون وروسته سعودي عربستان کې رالویه شوې وه. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. خو اوباما تېره شپه په خپله تلویزیوني وینا کې چې د جمهوري ریاست په وکلنه دوره کې دا ډول درېیمه وینا ده وویل تر اوسه شواهد نه ښیي چې هغه دې له بهره تروریستي ډلې سره تړلې وي.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization.
تر اوسه موږ شواهد نه لرو چې د سن برناردینو قاتلانو ته له بهره تروریستي ډلې هدایت ورکړی وي یا دوی د پکور کې دننه د پراخې توطیې یوه برخه وي. د امریکا ولسمشر دغه راز وویل چې د تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې په نوې بڼه بدل شوی. خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به له منځه لاړه شي. د سوریه د ولسمشر بشار الاسد حکومت نن د امریکا په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې د سوریه د پوځ پر یو مرکز هوایی بمبارد کړی چې درې سرتیري وژلي او دیارلس نور ټپیان کړي دي. خو د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف کې د امریکا د ولسمشر استازي بریت مکګورک وویل چې د دغه کمپ په 55 کیلومتری ساحه کې ائتلاف بمباري نه ده کړې. د ائتلاف وایان ډګروال سټیو وارن هم دا خبره چې ائتلافي الوتکو پر دیر ایلزور حمله کړې رد کړه. د اسد رژیم چې نن یو اعتراض لیک ملګرو ملتونو ته واستوي دا کوي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف څلور الوتکو د یکشن بې په ورځ په ختیز دیر ایلزور ښار کې د پوځ یوه اډه ویشتې ده. عراق ترکیه ته د سبا ورځې تر پیلېدو وخت ورکړی چې خپل ځواکونه د دې هیواد له شمالي برخې وباسي او کنه دا موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل ترکي ځواکونه د بغداد له اجازې پرته عراق ته ننوتلي او د نن ورځې تر ختمېدو باید ووزي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن وویل چې انقرې د دسمبر په 3مه د عراق شمالي ښار موصول ته پوځي ځواکونه د دې لپاره واستول چې هلته له مخکې د ځای پر ځای شوو ترکي پوځیانو ځای ونیسي او همې امنیت خوندې کړي. موصول د 2014 کال دوبی رئیس د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دی. او د لاتویا صدر اعظم لیمدوتا استراوجوما نن خپل استعفا اعلان کړه او نوی حکومت ته لار خلاصه کړه چې پارلمان یې جوړ کړي. د هغې د دفتر مشر وویل چې د استراوجوما استعفا سمدستي اعتبار لري خو هغه به د لاتویا د درې ګوندي واکمن ائتلاف مشري تر هغو وکړي چې وکیلان نوی حکومت وټاکي. استراوجوما ویلي داسې احساس کوي چې نوی حکومت ته اړتیا ده چې نوي خلکو نوی انرژي د نوی خلکو نوی انرژي ترلاسه کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. جمهور رئیس وی د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې به د افغانستان د ستونزو په هدف واضح غوښتنې ولري.
هغه کانفرنس باندې چې په افغانستان باندې ده د افغانستان ولسمشر راغلی کانفرنس دی موږ ته ټول دنیا دا غوښتنه کړې.
د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنی سیمیز کانفرنس کې ګډون وکړي. د میدان وردګ اوسیدونکو فعالان وایي که ولسمشر د سید آباد د پیښې د څېړلو په اړه په خپلو ژمنو عمل ونه کړي په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي.
مدني حرکتو ته به تر هغه وخت دوام ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبیک ووایي.
ولسی جګه له حکومت غوړی هغه ادارو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په حکومت باندې غږ کوو ترڅو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوی کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد د رائے په موخه معرفي کړي.
په کابل کې د پانتونونو استادانو اعتصاب کړي.
د وزارت په حیات دم تعین سي دوی حیاتانه معلوم دي ملي شورا کې بکینو جمهوری ریاست کې بکینو دې کې سل په سل کې د حل لارې پیدا کوو.
په مسکو او نورو شهرونو کې د ترکیه اتباع له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبري مجله تر شپږمې مو بجو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې به سوله د افغانستان د یوې بنیادي غوښتنې په توګه مطرح کړي او له پاکستان څخه به په دې برخه کې د څرګند دریځ غوښتنه وکړي. ښاغلی غنی اسلام آباد ته د تګ په درشل کې په یوه کانفرنس کې وویل چې چهارشنبه به په دې کانفرنس کې برخه واخلي او نتایج به یې وروسته څرګند کړي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
افغان ولسمشر وایي د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان په اړه دی او دی به هرومرو پکې برخه واخلي څو په هغو مسایلو واضح خبرې وکړي چې پکې ستونزې موجودې دي. محمد اشرف غنی د دوشنبه پرس په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان د دولت ترمنځ اساسي مسأله سوله ده او د دې اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې اساسي بحث وشي.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کیو، سکال پاکستان کده، او بیا با یک بل مملکت کی. اگر کنفرانس باده چه پا افغانستان باده ده، ده افغانستان ولسمشر رو هر نزی. کنفرانس دی موک ده، طول دنیا ده گوخته نکده، یو پس لبلن. عمده ترین استازی دنیا رازی، چهره چه موک ستونزه رو، باید واضح پیغامونه رو، او پس لدین از لغ نرافرم، بیو تست رو غیرید.
جمهور رئیس ویل چې موږ حق لرو سو په هر نړیواله غونډه کې د ملي ګټو په اساس لخپل لومړیتوبونو او ګټو دفاع وکړو. ښاغلی غنی همدارز ویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې ډیر واضح سیاست غوره کړی دی او دغه سیاست په اړه لومړی نړیوال اجماع رامنځته شوی او اوس وخت د سیمې په کچه هم یو اجماع د جوړېدو په حال کې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ویلي که څه هم د استانبول پروسې له پیل تر اوسه ټاکلې هدفونه ډیر نه دی پوره شوی، خو بیا هم هیله شته چې را روان کانفرنس له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ښه نتیجه ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې به پر روان کانفرنس کې د استانبول پروسې 14 غړي هیوادونه، 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د نخلیدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي چې افغان حکومت باید په دغه کانفرنس کې د تروریستانو د پټنځایونو او تروریزم په لمن جوړولو ټینګار وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د دوشنبه پرس عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په واضح توګه شته ستونزې بیان کړي او د لاسوهنو د مخنیوي خبره په جدي توګه مطرح کړي.
اشتراک حکومت افغانستان در کانفرنس قلب آسیا باید یو مستقیم او واضح دلایل د تروریزم د زالو د منځه وړلو په مخه او د تروریزم د تمویل مرجع باید واضح اعلان کړي او د سولې د دروغو وعدو په نوم په افغانستان کې د مداخلو نه په جدي توګه ډډه وکړي.
افغان حکومت په داسې حال کې له یاد کانفرنس نه هر اړخیزه تمه کوي چې د پاکستاني ورځپاڼې ټریبیون په حواله د پاکستان د صدر اعظم په ګډون لوړپوړو چارواکو در روانې اونۍ په پیل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو مسایلو له سره خبرې پیلوي.
په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په دوه ورځني سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. میرمن سوشما سوراج به د دې کانفرنس ترڅنګ د هند او پاکستان پر اړیکو هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې ولري. اسمت سروان جزئیات لري.
هند وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ځي چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. د هندي رسنیو د راپور له مخې میرمن سوارج به د دې سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره وویني. د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به په دې سفر کې یو جکپوډی پلاوی ملګری وي. د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو له لوري په اسلام آباد کې پرانیستل کیږي. د اسلام آباد له سفر سره د میرمن سوارج د موافقې خبر دوه ورځې وروسته له دې اعلانیږي چې د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکار کارانو پرون دوشنبه په بینکاک کې پر تروریزم، جمو او کشمیر او دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سواروپ په ټویټر کې ویلي میرمن سوارج به د آسیا زړه کانفرنس ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف او د هغه د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړي. تر دې مخکې درې کاله پخوا د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر اس ام کرشنا په 2012 میلادي کال اسلام آباد ته تللی و. له یادې مودې را وروسته د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړه سویه تګ راتګ محدود شوی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره اونۍ په پاریس کې د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې له یو بل سره لیدلي وو او تر دې وړاندې د روسیې په سوچي کې هم لنډې خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی څلور اروپایي هیوادونو ته خپل وروستی سفر له لاستراوړو ډاکو باله. د خبریالانو ته ویل چې دغه سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د شو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسي دې هدف ته هڅې پیل کړې دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلور اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دې شنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د وبل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړې او د هغوی د مرستو ژمنه اخیستې ده.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادی همکاری تر 2030 پورې 313 میلیون یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وای ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیزې لپاره یې له افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره یې په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پر مختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هر برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلی دی. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرنس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د سلو میلیونو ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډېر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړې او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه بر سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم، خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
ښاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي، څو خلک په ځانګړې توګه ځوانان د اروپا خطرناکه سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي و چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
د میدان وردګ اوسیدونکي او فعالان وایي که ولسمشر د سیدآباد د پیښې د څیړلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د میدان وردګو قومي مشران، مدني فعالان او د ولسي جرګې غړي خبرداري ورکوي که د ولسمشر لخوا ورسره کړې ژمنې تر 15 ورځو عملي نه شوې، د کابل کندهار لویه لاره به د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ وتړي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر باید ژر تر ژره هغه ژمنې عملي کړي چې د یکشنبه په ورځ د قربانیانو له کورونا سره د ملاقات پر مهال یې ورکړي دي. په دې ژمنو کې د ملکي کسانو د مرژوبلې د عملونو مجازات، په هغې سیمې کې د ملي اردو د پروت کنډک بدلول او د وژل سوي کسانو پر ځای د یوې مدرسې جوړول شامل دي. د دوی ټولو په استازیتوب د ولسي جرګې غړي شیرولي وردګ وویل
کومې وعدې چې رئیس جمهور، کومې وعدې چې وزیر دفاع کړي دي که خدای نخواسته خپل وعدو ته وفادار پاتې نشول، همدغه ملت، همدغه ځوانان به وي. انشاءالله العزیز موږ تاسو به د حق په ژبه غږیږو. مدني حرکتو ته به تر هغه وخت ادامه ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبیک ووایي.
د تېرې جمعې په ورځ د میدان وردګو د سیدآباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو په کلي کې د ملي اردو د یو توغول شوي توغوندي له امله نه ملکیان چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ویلي چې د دې پیښې په تړاو تر اوسه د ملي اردو درې کسان نیول سوي دي. د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي له حکومت غواړي چې د پیښې عاملین په علني ډول محاکمه کړي.
د ما نوم حاجي محمد صادق، دولس نفر دي، نه نفر شهیدان دي. د ما په خپله دول یو مېلمسی دی، دوه میبریډونه دي او یو مېتره ځ حکومت نه ما دا غوښتنه ده چې موږ هېڅ امتیازات نه غواړو. د مجرمینو علني محاکمه غواړو چې دا مجرمین په خپله سزا باندې ورسي.
په ورته وخت کې جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د میدان وردګو ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ولسمشر غني وویل ملي دفاع وزارت به د یاد کنډک پر ځای چې منصوبین یې پر همدې ملکیانو ډزې کړي، په سیمه کې بل کنډک ځای پر ځای کړي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه د پلټنو پایلې نه لرو، خو افغان ولس او د میدان وردګو خلک غواړي پوه شي چې څه ډول پیښه رامنځته شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. خو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د افغان حکومت پخوانیو ژمنو ته په کتو د اوسني حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي که حکومت دا ژمنې عملي نه کړي، د معافیت سیستم به پیاوړی او هر څوک به له خپلې دندې څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته زړه ښه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د ستونزو د حل په خاطر باید هغوی درو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. وکیلان وایي چې سرپرستان مسؤولانه عمل نه کوي. یوسف خان زادران راپور لري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې ادارې شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او په دې اړه په وخت د حکومت په نه اقداماتو انتقادونه په ډېرېدو دي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت د اندېښنې وړ وبالو او وایي چې حکومت یې باید غم وخوري. د دغه جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر چې په دې ورځ یې د ولسي جرګې مشري کوله، د وکیلانو اندېښنو له څرګندولو وروسته په حکومت غږ وکړ چې دا اندېښنې جدي ونیسي.
حکومت باندې غږ کوو ترسو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد د رای په موخه معرفي کړي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د میاشتو میاشتو رئیسې د سرپرستانو موجودیت د حکومت کمزوري ښیي او دې کار سخت شکایتونه راپارولې دي. دا غوښتنه او شکایتونه داسې وخت کیږي چې د هیواد دفاع وزارت لویه څارنوالۍ د بلخ، نورستان، کندوز ولایتونه او یو شمېر سیمایزې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د سرپرستانو له منځه بیا ډېر شکایتونه د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په اړه کیږي چې حکومت بیا د امنیتي او دفاعي مسؤلانو د سرپرستۍ قانون څخه د مستثنا کېدو په خاطر یو فرمان صادر کړ، خو تقنیني دا فرمان بیا د ولسي جرګې لخوا رد او د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې تایید کړ چې دې موضوع بیا د ولسي جرګې د غړو غوسه راپارولې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هغه حکومتي چارواکي د قانون څخه په سرغړونې ګرموي چې سرپرست کارتا دوام ورکوي. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات د سرپرستانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
بعض موارد کې یو سرپرست چارواکی، خصوصا د سرپرست لړپوړي دولتي چارواکی، هغوی په بعض مالي مسایلو کې او داخل د وزارتونو او داخل د اداري چوکاټ کې تقرر نشي کولای. دویمه ډیره مهمه خبر دا ده چې د سرپرست چارواکي په اړه موږ تاسو کوو، خصوصا یو چارواکی چې په دایمي توګه باندې په یو ریاست باندې د وزارت په پوزیشن باندې یا د ولایت لپاره ګمارل کیږي، هغوی د مسؤلیت زیات احساس کوي. څوک چې سرپرست په توګه باندې ځي، هغه فکر کوي چې زما دغه سرپرستۍ میعاد دغه دوران دا معنی ورکوي چې زه نن یم تبانه یم، د مسؤلیت احساس کم رامنځته کوي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. د سرپرستۍ څخه د اندېښنې په داسې حال کې لا هم کیږي چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت د کابینې په جوړېدو هم شپږ میاشتې تیرې شوې وي او ټول وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېدل. د افغانستان د قانون له مخې نه باید کوم سرپرست له دوه میاشتو ډېر خپل کار ته دوام ورکړي.
د جرمني دفاع وزیر نن په مزار شریف کې له خپلو پوځیانو سره وکتل او ویل چې وسلولو طالبانو سږ کال د افغانستان د حکومت د پرځولو لپاره هر هڅه وکړه، خو په خپلو هلو ځلو کې پاتې راغلل. دی ویلي چې افغانستان ته له دې پیغام سره سفر کوي چې جرمنیان افغانستان ته شا نه اړوي. اسمت سروان او نور جزئیات.
د جرمنی دفاع وزیر نن دوشنبه په مزار شریف کې وویل افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو پریکړې طالبانو ته انګیزه ورکړه چې د افغانستان د حکومت د پرځولو هڅې وکړي. د جرمنی دفاع وزیر اورسولان فان دیر لین په نا اعلان شوي سفر د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ. د په 2014 میلادي کال له افغانستانه د ټولو محاربو پوځیانو د ایستلو په اړه د ناټو پریکړې ته په اشاره وویل، موږ په نسبي ډول په بیړه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. په 2015 میلادي کال طالبانو د افغانستان د حکومت د پرځولو او د افغان ځواکونو د ناکامولو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموله. میرمن دیرلین د جرمنیانو د دودیزی رخصتۍ په ورځ په مزار شریف کې په شاهین قلعه اردو کې د جرمني پوځیانو لیدو ته لاړه. په دغه کمپ کې د ناټو د یویشت غړیو هیوادونو 1500 سرتیری ځای پر ځای دي. د دغو پوځیانو اکثریت د جرمنیانو دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر افغانستان ته تر رواني دوه مخ کې تیر شپه خبريالانو ته وویل چې افغانستان ته د دې د سفر اساسي پیغام داده چې دوی هلته پاتې کیږي. جرمني پوځ غواړي چې په افغانستان کې د خپل پرسونل شمیر له 850 څخه 980 تنو ته زیات کړي او د مزار شریف په اډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت پراخ کړي. جرمنی دا اقدام د ناټو د تیر اونۍ د اعلان په لړ کې کوي چې په بروکسل کې وکړ او ویل چې د ځواکونو شمیر به په 2014 میلادي کال تغییر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر میاشت اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستانه موجود پوځیان ونه باسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسی د ازادي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. په کابل کې د ځینو پانتونونو استادانو اعتصاب کړی او له تدریس او امتحان اخیستلو څخه لاس اخیسته دی. استادان وایي جمهور رئیس دی هغه حکم بیرته واخلي چې په کښې د پانتونونو د استادانو د تقاعد عمر 15 کاله او په پانتونونو کې د قدر معیار ماستري ښوول سوې ده. دا چې د استادانو اعتصاب اوس هم جریان لري او که د حل لار ورته پیدا سوې ده. خان محمد سین په دې اړه د لوړ زده کړو وزارت له ویان صفي الله جلالزي سره مرکه کړې ده.
د کابل پوهنتون د استادانو کومه اطلاع چې زموږ په لاس کې ده؟ پکې ویل شوي د کابل پوهنتون، د کابل د طبي پوهنتون، پل تخنیک او تعلیم و تربیه د پوهنتونونو استادانو اعتصاب کړی او له درسونو یې لاس اخیستی. په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت څه اقدام کړی؟
موږ د شنبې په ورځ موږ یوه ناسته درلوده. په دې ناسته کې استادانو د اتحادیې رئیس موږ سره و تفاهم داسې وشو چې هغه ستونزې چې استادان یې مطرح کوي هغه خو اوس قانون کې راغلی، هغه خو توشیح شوی، خو اوس د امتحانونه واخیستل سي، تدریسي روان دي، نه متضرر کېږي. بیا دغه ملاحظات چې استادان لري ټول موږ د مخې کې هم ریاست د جمهوري ته، ریاست د اجرایه ته او د ملي شورا ته استولی. په دې کې یو د حل لاره به پیدا کړو. د وزارت په حیات دم ته انسي دوی حیاتانه معلوم دي، ملي شورا کې به کینو، جمهوري ریاست کې به کینو. په دې کې سل په سل کې د حل لاره پیدا کړو. د شنبه نه او پرون امتحانونه جریان درلود. ځینې پوهنځي نو وخت سلسوي چې دغه نن سهار او پرون د وزیر صاحب هدایت ده چې هغه پوهنځي، هغه دپارتمنټ چې امتحانونه نه دي اخیستل سوي، هغه دغې امتحانونه په ختم کې واخیستل سي. اوس امتحانونه نارمل جریان لري. موږ د استادانو د اتحادیې سره په تفاهم کې یو. انشاءالله دا ستونزې به ډېر ژر حل سي.
جلال زای صاحب، د دې عمده اعتراضونه څه دي؟
یو د تقاعد سن دی چې پخوا 15 و اوس په دې قانون کې 15 دی. بل اعتراض یې دا د حدته د شمولیت معیار پخوا لسانس و اوس ماستر دی. دې ټولو مسایلو ته موږ ځواب درلود او لروی، خو دغه استادان چې تقریبا 180 استاد په ټول افغانستان کې اوس تقاعد ته برابر دي، موږ دوی ته احترام لرو. بیا هم دوی په خاطر، دوی احترام په خاطر، موږ دغه دوی ملاحظات هغه درې ارګانه چې ما وویل چې ریاست جمهوري دی، ریاست اجرایه دی او ملي شورا دی، دوی ته موږ واستول. هلته به په مداقه وسي، غر به وسي. انشاءالله دا ستونزه به حل سي، استادان به قناعت وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان صفي الله جلالزی و چې د کابل پوهنتون د ځینو استادانو د اعتصاب، البته په کابل کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو د اعتصاب په اړه د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ترکیې لخوا د روسیې د یوې جنګي الوتکې له ویشتو وروسته په مسکو او نورو ښارونو کې ترک اتباع له ستونزو سره مخامخ سوي دي. د انقرې او مسکو ترمنځ بحران په روسیه کې د میشتو ترکانو پر کاروبار او تجارتي فعالیتونو ډیر اغیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور لري چې مهمه برخه یې له رضوان مراد نه اوري.
وروسته تر هغې چې ترکیې له سوریې سره پر پوله یو روسي جنګي الوتکه وغورځوله، په روسیه کې میشت ترکان له راز راز ستونزو سره مخ شوي دي. د روسیې سرحدي پولیسو ګڼ شمېر ترکان چې د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي ونیول او د ترکانو پر کمپنیو او فابریکو یې ناڅاپي چاپې ووهلې. ګڼ شمېر روسانو په مسکو کې د ترکیې د سفارت مخ ته مظاهره وکړه او د سفارت پر ودانۍ د ډبرو ګزارونه وکړل. په مسکو کې میشت ترکان وایي د خلکو او امنیتي افرادو د احتمالي ناوړه چلند له امله د ښار په متروګانو کې سفر نشي کولی. په روسیا کې پر میشتو ترکان وروسته تر هغې فشارونه زیات شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي امنیت د لا خوندي کولو په هدف ځینې اجراءات تصویب کړل. د دې تدابیرو له مخې اوس د دواړو هیوادونو اتباع مکلف دي چې د سفر پر مهال ویزه واخلي. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې او ترکیې ترمنځ دربست پروازونه لغوه کړل او روسي کمپنیو ته یې امر وکړ چې وروسته له دې د ترک اتباع نه استخداموي. څلور دېرش کلن اومد چې د ترکیې تبع دی او په مسکو کې د ساختمانۍ په چارو کې فعالیت کوي، دا څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې په دې ښار کې ژوند کوي. روسۍ میرمن لري او ترکی کمپنیو ته د ساختمانۍ چارو وسایل پلوري. اومد وایي دی وایي زه د خپلې کورنۍ په اړه ورخطا یم، که یوازې هم نو هېڅ ستونزه نه وه. خپلې جامې به مې راټولې کړې وای او وطن به زما میرمن نه پوهېږي چې څه وکړي. موږ یو کوچنی هم لرو او یوازې خو خبرونو ته منتظر یو. د کرملین د ویان دمیتری پیسکوف په خبره دا مهال په روسیه کې شاوخوا 200,000 ترکان میشت دي. سویتلانا گنوشکینا چې په روسیه کې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت کوي وایي په دې هیواد کې پرمیشتو ترکانو لګول شوي بندیزونه مبهم دي او هغه ویره لري چې روسي حکومت به ترکان اړ کړي چې له دې هیواد څخه ووځي. په روسیه کې میشت ترکان روسي او ترکی ولسمشران د مسکو او انقرې ترمنځ د روان کړکیچ مسؤل ګڼي. په مسکو کې میشت ساختمانی چارو ترکی سوداګر اومت وای د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خوالی ته هیله مند دی خو وای ولسمشر پوتین کولی شي چې له هر څه مومن کړي. د نوموړي په خبره پوتین او اردوغان یو شان کرکټر لري او دواړه دیکتاتوران دي.
اوس له مصطفی صدیقی سره وسی.
تشکر صالح صاحب، مانده نباشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم از مهمترین های این مجله خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است که کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد دروازه صلح را برای افغانستان بگشاید. قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا در این نشست در اسلام آباد اشتراک کند بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه وزیر خارجه هند برای اشتراک در قلب آسیا به اسلام آباد می رود. از جزئیات این سفر با شما میگوییم و در جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا و متحدانش گروه دولت اسلامی یا داعش را نابود خواهند کرد. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان مذاکرات با پاکستان را نسبت به مذاکرات صلح با طالبان مؤثرتر می‌خواند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با لوی درستیز پاکستان در مورد افغانستان صحبت کرده است و استخبارات پاکستان تایید کرده زنی که در قتل 14 نفر هفته گذشته در آمریکا دخیل بود در یک مدرسه پاکستان درس خوانده بود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی می گوید مذاکرات با پاکستان نسبت به مذاکرات صلح با طالبان مؤثرتر است. آقای غنی امروز این مسئله را در جریان یک کنفرانس خبری ابراز داشته و هم از شرکتش در کنفرانس قلب آسیا صحبت کرد که فردا و پس فردا در اسلام آباد دایر می شود.
این کنفرانس پاکستان نه بلکه از افغانستان است. کنفرانس در استانبول آغاز شد، بعدن در کابل، قزاقستان و بعدن در چین برگزار شد و امسال در پاکستان و سالهای بعد در یک کشور دیگر و کنفرانسی که در پیوان به افغانستان برگزار می‌گردد، آیا رئیس جمهور در آن اشتراک نکند؟ تمامی جهان از ما درخواست داشته است تا در آن اشتراک کنیم.
در آستانه همین جلسه قلب آسیا در اسلام آباد، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با لوی درستیز پاکستان در مورد وضعیت جاری افغانستان و منطقه ملاقات و گفتگو کرده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که این ملاقات ریچارد اولسن با جنرال رئیل شریف در راولپندی صورت گرفت. پس از تعیین نماینده خاص برای افغانستان و پاکستان، این اولین سفر آقای ریچارد اولسن به پاکستان می باشد. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر خواهان تعیین تاریخ برگزاری انتخابات شورای ملی در کشور شده است. زاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه این خواست را امروز در نشست عمومی ولسی جرگه مطرح کرد.
من یو ځل بیا د انتخاباتو په کمیسون غږ کوو چې دوی باید د خپل استقلالیت په چوکاټ کې د پارلماني انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
از سوی دیگر فیفا یا مرکز یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه را نگران کننده خوانده است. و خبر آخر داخلی که در اثر یک انفجار در ولایت ننگرهار 12 نفر زخمی شدند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. استخبارات پاکستان تایید کرده که زن پاکستانی که در حمله هفته گذشته در ایالت کالیفرنیا آمریکا دخیل بود در مدرسه الهدا، یکی از معتبرترین مدرسه های پاکستان برای اناس در شهر ملتان درس خوانده بود. در مورد رابطه این مدرسه با تندروان در گذشته گزارش در دست نبوده است، ولی بنیانگذار مدرسه الهدا که حال در کانادا به سر میبرد به سبب ترویج یک شاخه محافظه‌کار از اسلام مورد انتقاد قرار داشته است. یک زلزله شدید امروز منطقه کوهستانی در تاجیکستان را تکان داد. شدت این زلزله 7.2 درجه ریشتر بود و تکان آن در افغانستان، پاکستان و دهلی جدید هم احساس شد. عراق تا فردا به ترکیه وقت داده است که نیروهایش را شمال عراق خارج سازد. عراق همچنان هشدار داده که اگر نیروهای ترکی در خاک عراق باقی بمانند، خواهان اقدام شورای امنیت ملل متحد در این زمینه خواهد شد. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق گفته است قوای ترکیه بدون اجازه بغداد وارد عراق شدند و تا پایان امروز باید خارج شوند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت انقره به تاریخ 3 دسامبر نیروهای نظامی را به نزدیکی شهر موصل در شمال عراق فرستاد تا نیروهای قبلا مستقر ترکی در آنجا را حفاظت نموده یا جانشین آنها گردند. حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه امروز ائتلاف بر رهبری آمریکا علیه داعش را متهم کرد که حملات هوایی را بر یک کمپ نظامی اردوی سوریه در منطقه دیر الزور انجام داده که در آن 3 سرباز کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. ولی بریت مک گرگ نماینده خاص رئیس جمهور اوباما در ائتلاف بر رهبری آمریکا علیه داعش میگوید هیچ حمله از سوی این ائتلاف در کمتر از 55 کیلومتری این کمپ نظامی حکومت سوریه صورت نگرفته است. دگروال استیو وارن یک سخنگوی ائتلاف بر رهبری آمریکا علیه داعش نیز انجام حملات در منطقه دیر الزور را رد کرده است. و خبر آخر که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در اوکراین است و امروز با رئیس جمهور و صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. رئیس جمهور غنی فردا در قلب آسیا اشتراک میکند. نشست 2 روزه در اسلام آباد که بحث همکاری منطقه‌ای و نیز امنیت و ثبات افغانستان در صدر آن است.
این کنفرانس پاکستان نه بلکه از افغانستان است.
در گزارش دیگر میشنوید که والی غور 6 تن به شمول معاونش را به سارنوالی معرفی کرده است.
پروژه هایی که ما به سارنوالی معرفی کردیم پروژه های قماندانی امنیه که بالاتر از 117 میلیون افغانیه و پول بسیار گزافیه.
در جهان رئیس جمهور آمریکا گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش نابود خواهد شد.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
و کنسرت موسیقی برای ترویج همدیگر پذیری در شبرغان. گزارش اول ما این است که قرار است رئیس جمهور غنی فردا در کنفرانس موسوم به قلب آسیا در اسلام آباد اشتراک کند. نشست 2 روزه در اسلام آباد که بحث همکاری منطقوی و نیز امنیت و ثبات افغانستان در صدر آن است. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
رئیس جمهور غنی میگوید کنفرانس کشورهای قلب آسیا در پیوند به افغانستان برگزار میگردد و تاکید میورزد که در این کنفرانس اشتراک میورزد تا به آن مسائل پیام واضحی را کند که در آن بخشها مشکلات وجود دارد. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که میان افغانستان و پاکستان مسئله اساسی صلح است و نیاز است تا در این مورد بحث های اساسی صورت گیرد.
این کنفرانس پاکستان نه بلکه از افغانستان است. کنفرانس در استانبول آغاز شده، بعدن در کابل، قزاقستان و بعدن در چین برگزار شد و امسال در پاکستان و سالهای بعد در یک کشور دیگر با کنفرانسی که در پیوان به افغانستان برگزار می‌گردد. آیا رئیس جمهور در آن اشتراک نکند؟ تمامی جهان از ما درخواست داشته است تا در آن اشتراک کنیم. نمایندگان مهم جهان در آن اشتراک می‌ورزند. در بخشایی که ما مشکل داریم پیام‌های واضح باید داشته باشیم و پس از آن که از این سفر برگردم با شما در این باره خواهم گفت.
پیغامونه اول رو او فصل یعنی زلغ نراخ خانم به وقت از سر اوغی.
رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که مقام های افغان حق دارند تا در هر نشست جهانی بر اساس منافع ملی از اولویت ها و منافع کشور دفاع کنند. آقای غنی همچنان میگوید افغانستان در برابر پاکستان یک سیاست بسیار روشن را اختیار کرده است و بر اساس این سیاست یک اجماع به میان آمده است و اکنون نیز یک اجماع به سطح منطقه در حال شکل گیری است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید بانک پروسه استانبول از آغاز تا کنون به هدف تعیین شده نرسیده، اما باز هم امیدواری وجود دارد که این کنفرانس بتواند در راستای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان اثرگذار باشد. با این هم اولیسی جرگه افغانستان میگوید که مقامات افغان باید در این کنفرانس در پیوند به نابودسازی تروریستان و پناهگاه‌های امن آنان تاکید ورزد و برای قطع مداخلات بیجا در امور این کشور صدا بلند کند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه میگوید
اشتراک حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید یو مستقیم
او اشتراک حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید با دلایل مستقیم و واضح و به هدف نابودسازی تروریسم باشد و نیز در این کنفرانس آدرس تمویل تروریسم را به گونه روشن اعلان کند و وعده های دروغینی که در پیوند به صلح داده می شود از آن اجتناب ورزد.
حکومت افغانستان در حالی از کنفرانس قلب آسیا انتظارهای بیشتر دارد که یک روزنامه پاکستان به نام تریبیون نگاشته است که مقامات پاکستان به رهبری صدر اعظم این کشور نواز شریف در آغاز هفته جاری در یک نشست خبری تاکید کردند که گفتگو روی مسائل مختلف را به افغانستان اثر می‌گیرند.
گزارش بوده از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. نشست دو روزه موسوم به قلب آسیا قرار است فردا در اسلام آباد برگزار شود و چنانچه در جریان استید بحث همکاری منطقه‌ای و نیز امنیت و ثبات افغانستان در صدر آن است. تشکر از پیام‌های کوتاهی که در این مورد به رادیو آزادی فرستاده اید. محمد فیاض از لوگر از رئیس جمهور غنی خواسته که به طور مستقیم از پاکستان بخواهد که به گفته او در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. خالد سمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته که این سفر نتیجه مثبت به امنیت افغانستان در پی خواهد داشت، چون این دیدار در اثر فشارهای جامعه جهانی صورت می‌گیرد. یک شنونده دیگر که نامش را ننوشته گفته اشتراک رئیس جمهور در این نشست بیفایده خواهد بود. صنعت الله نوری از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته از عدم اشتراک آقای غنی در کنفرانس قلب آسیا اشتراکش بهتر است، زیرا امیدواری خوب در زمینه صلح و امنیت موجود است. تشکر از پیام‌های جالبی که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات با استفاده از شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید. رئیس جمهور افغانستان سفر اخیرش به 4 کشور اروپایی را برای جلب همکاری این کشورها در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و تجارتی پردستاورد می‌داند. رئیس جمهور غنی امروز در کابل صحبت می‌کرد که جزئیات اظهاراتش را اینجا از جاوید حسن‌زاده بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان تحکیم روابط با کشورهای جهان را یک مسئله مهم خوانده و می‌گوید به همین هدف از آغاز کار حکومت وحدت ملی تلاش‌هایی را انجام داده است. رئیس جمهور غنی هفته گذشته به همین مقصد به 4 کشور اروپایی به شمول فرانسه، جرمنی، ایتالیا و سویدن سفر کرد و روز دوشنبه در مورد دستاوردهای سفرش در کابل به خبرنگاران معلومات داد. وی گفت با مقامات کشورها یاد شده روی مسائل امنیتی، اقتصادی، تجارتی، انکشافی و سایر موارد دیگر صحبت کرده و تعهداتشان را برای همکاری با افغانستان به دست آورده است.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020 برای افغانستان کمک میکنه. 500 عسكر ایتالیایی در میدان هوایی هرات، میدان هرات باقی خواهد ماند. موافقتنامه امضا شد تا سرمایه‌گذاری ایتالیا دوام کنه. سویدن اولین مملکت است که تعهد 10 سال بر دهه تعول انجام داد و این موافقتنامه در سویدن امضا شد. نتیجه از این تعهد 1 میلیارد یورو در 10 سال آینده است.
آقای غنی همچنان گفت در نشست با مقامات کشورهای اروپایی پیشرفت‌ها و مشکلات افغانستان را در بخش‌های مختلف با آنان مطرح کرده و مقامات کشورهای اروپایی با پذیرفتن این موارد مطرح شده این کشور را مستحق کمک و همکاری دانستند. وی همچنان گفت که در کنفرانس بین‌المللی محیط زیست در فرانسه کشورهای پیشرفته تاکید کردند که صندوق همکاری اقتصادی 100 میلیارد دلاری سالانه را ایجاد کنند تا کشورهای رو به انکشاف مانند افغانستان از آن نفع ببرند. آقای غنی گفت تعهد کمک های مالی که با افغانستان صورت گرفته بیشتر آن از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف می رسد. رئیس جمهور کشور این را نیز گفت که در ملاقات با مقامات برخی کشورهای اروپایی روی مشکلات مهاجرین افغانی گفتگو کرده، اما هیچ توافقنامه ای را در خصوص سلب حقوق مهاجرین افغان امضا نکرده است.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه بر سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم. امروز مسئله مهاجرت چیست؟ اروپا در ترس است. قوانینشان در حال تغییر است و قرارداد اجتماعیشان از دیدگاه خودشان تحت عمل است. بنان هموطنان ما باید بفهم که شرایط دشوار است.
رئیس جمهور غنی در این کنفرانس گفت که برای ثبات و پیشرفت در افغانستان به گونه جدید تلاش میکند تا دیگر مردم به خصوص جوانان عزم سفرهای غیر قانونی و خطرناک را نکنند. هرچند در مورد فعالیت های حکومت و عدد ملی شکایت های موجود است که تا حال نتوانسته در بخش امنیتی، اقتصادی و رفع بیکاری کارهای موثری را انجام بدهد. اما پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته است که در این بخش ها برنامه های دراز مدتی را روی دست دارد و مردم باید برای تطبیق آن به حکومت وقت بدهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مسائل جهان، رئیس جمهور آمریکا گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش نابود خواهد شد. حالا بشنویم که سیما جوینده والی غور رئیس و اعضای کمیته تدارکات این ولایت را به سارنوالی معرفی کرده است. اینکه چرا، در این گزارش بشنوید که عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور تهیه کرده.
سیما جیونده والی غور امروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت کمیته تدارکات این ولایت که در رأس آن محمد امین توخی معاون والی بوده است، به شمول محمد یوسف مسلکفهم، مصطفی غور و دیگر اعضای این کمیته را به دلیل حیف ملی بودن پول های چند پروژه به سارنوالی معرفی کرده است. والی غور گفت این افراد چند پروژه ساختمانی مربوط قماندانی امنیه را بدون اعلام داوطلبی به چند شرکت دلخواهشان به قیمتی بسیار گزاف دادند. به افزود که در گذشته این چندان دور نظر به اسناد و شواهدی که به دسترس وی رسیده است، آنها 5 پروژه ساختمانی مربوط قماندانی امنیه را به هزینه 117 میلیون افغانی همراه شرکت ها با قیمت بسیار بلند و بدون اعلام داوطلبی قرارداد کردند. جیونده تاکید میکند که وی برای مبارزه با فساد اداری ابتدا کار را از اداره خودش آغاز کرده است.
کسانی که ما با سارنوالی معرفی کردیم بیشتر اعضای تدارکات ولایتی و نظر به شکایتی که از مردم به ما رسیده و بررسی هایی که خود ما داشتیم و اسناد دست داشته که خود ما داشتیم و خصوصا از منابع بسته استفاده شده، قیمت بسیار گزافی گذاشته شده. بنابراین به می خاطر ما ور با سارنوالی معرفی کردیم که لاقل سارنوالی قدیابی کنه. پروژه‌ای که ما با سارنوالی معرفی کردیم پروژه قماندانی امنیه که بالاتر از 117 میلیون افغانیه و پول بسیار گزافیه. ریاست کمیته تدارکات به دست جناب موین سی ولایت بوده که رئیس کمیته تدارکات بوده و اعضای کمیته تدارکات هم ارگان‌های مربوطه بودند و ابتدا از اداره خود آغاز کردید.
در همین حال گلمت حیدری رئیس سارنوالی استیناف ولایت غور تایید میکند که لیست 6 تن از اعضای کمیته تدارکات ولایت به شمول محمد امین توخی معاون والی که در رأس این کمیته قرار داشته است و محمد یوسف مسلکفهم مستفی این ولایت که معاونیت این کمیته را به دوش داشته است به این اداره رسیده است. آقای حیدری میگوید هیئتی را برای تحقیق این موضوع موظف ساخته است.
دیروز از طریق مقام ولایت یک سلسله موضوعات و قراردادهایی که در بخش تدارکات قماندانی امنیه وجود داشته از طریق مقام ولایت رسما غرض تحقیق و تعقیب عدلی به اداره سارنوالی مواصلت ورزیده. ما بزرگترین وقت یک هیئت 3 نفری را تعیین کردیم که موضوع را هرچه عاجل بررسی میکنند. در صورتی که تخطی و اجراءات خلاف صورت گرفته باشه به مظهر عام به اطلاع همه هموطنان رسانیده میشه و هر کسی که در دست داشته باشه و او مورد محاکمه قرار خواهد
گرفت. از سوی هم معرفی کردن رئیس و اعضای کمیته تدارکات ولایت غور همچنان مورد استقبال نهادهای جامعه مدنی نیز قرار گرفته است. خدایار واقف مسئول جامعه مدنی غور میگوید که آنها از هر عمل کرده که بر مبنای قانون و برای معفی فساد اداری باشد حمایت و پشتیبانی میکنند. وی میگوید که مبارزه با فساد اداری میتواند بر اعتماد مردم بالای حکومت و جلب کمک های جامعه جهانی کمک نماید.
خب مبارزه با فساد اداری یکی از خواسته های عمگانی همه ملت افغانستان است. و این
فکر میکنم که حکومت افغانستان به خاطر رضایت مردم از حکومت و جلب کمک‌های جامعه جهانی مطابق با تعهداتی که انجام داده، خیلی مهم و مؤثر است که در این عرصه گامای عملی را برداره و این در سطوح مختلف اداره میتونه برای رضایت مردم و حمایت مردم از حکومت خیلی مؤثر باشه.
سیما جیانده، دومین زن والی در حکومت وحدت ملی، پیش از این نیز در رسانه‌ها از موجودیت فساد گسترده در ادارات محلی قصد سخن گفته بود، ولی این اولین بار است که وی چندین مقام دولتی را به شمول معاونش به سارنولی معرفی کرده است. این در حالی است که پیش از این نیز رئیس شورای ولایتی غور گفته بود که در 45 اداره دولتی در غور فساد گسترده اداری جریان دارد.
قدیر غفوری از غور گزارش میداد افراد معرفی شده به سارنولی هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. بیشتر در این مورد به موقع به شما خواهیم گفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه هند قرار است به اسلام آباد سفر کند. سوشما سوارج در نشست قلب آسیا در اسلام آباد اشتراک خواهد کرد. بیشتر از جعفر احمدی.
وزیر خارجه هند در کنار شرکت در نشست قلب آسیا با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی شریف نیز دیدار خواهد کرد. ویکاس سواروپ سخنگوی وزارت خارجه هند در صفحه تویتر خود نوشته است که این مقامها در باره روابط هند و پاکستان با هم صحبت خواهند کرد. به گزارش رسانه‌های هند، سوشما سوارج وزیر خارجه هند در رأس یک هیئت بلند پایه به اسلام آباد می رود. گزارش شده که قرار است نشست دو روزه قلب آسیا فردا از سوی رهبران افغانستان و پاکستان در اسلام آباد افتتاح شود. وزیر خارجه هند در حال به پاکستان می رود که مشاوران امنیت ملی دو کشور به روز دوشنبه در بنکاک در مورد مسائل مانند تروریسم و جموں و کشمیر صحبت کردند. اس ام کرشنا وزیر خارجه سابق هند 3 سال پیش به اسلام آباد رفته بود. از همان زمان به بعد سلسله دیدار میان مقامهای دو کشور محدود شده بود. صدر اعظمان هند و پاکستان در این اواخر 2 بار با هم دیدار کردند. نواز شریف و نرندرا مودی 1 بار در شهر سوچی روسیه دیدار مختصر داشتند و در تازه ترین مورد هم در حاشیه نشست تغییر اقلیم در پاریس هفته گذشته گفتگو کردند.
همونطور که پیشتر گفتیم، حالا در مسائل جهان بشنویم که رئیس جمهور آمریکا گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش نابود خواهد شد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که زرغونه منگل تهیه کرده.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که حمله اخیر در ایالت کالیفرنیا یک حمله تروریستی بود. آقای اوباما در سخنرانی تلویزیونی کم سابقه اش از قصر سفید نوقت دیروز گفت تهدید تروریسم در سالهای اخیر به یک مرحله جدید انکشاف کرده است.
The terrorist threat has evolved into a new phase. As we've become better at preventing
conflict, وی میگوید تهدید تروریسم به یک مرحله دیگر انکشاف کرده است. در حالی که ما در جلوگیری از حملات مغلق و چند بعدی مثل 11 سپتامبر بهتر شده ایم، تروریستان به خشونت‌های کمتر مغلق مثل آتشباری‌ها بر جمعی از مردم رو می‌آورند که در جامعه ما معمول است. این همین نحوه از حملات است که در فورت هود در سال 2009 دیدیم، در شاتانوگا در آغاز امسال دیدیم و حال در سان برناردینو دیدیم، در حالی که داعش در هر جا مرج موجود در عراق و حال در سوریه قوی تر می شود و انترنت فاصله میان کشورها را از بین می برد. ما شاهد تلاش های روزافزون تروریستان هستیم که افکار مردم را زهری می سازند. این سخنرانی 13 دقیقه رئیس جمهور آمریکا چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که در حمله یک زوج بر یک مرکز خدمات اجتماعی در ایالت کالیفرنیا 14 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. اوباما در سخنرانی دیروزش تعهد کرد که گروه تندرو دولت اسلامی را نابود خواهد ساخت.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
وی میگوید ما داعش و هر سازمانی را که در تلاش آسیب رسانیدن به ما هستند سرکوب خواهیم کرد. نخست اردوی ما به تعقیب دسیسه‌گران تروریست در هر کشور که نیاز باشد ادامه خواهد داد. در حملات هوایی در عراق و سوریه رهبران داعش اسلحه سنگین، تانکرهای نفت و زیربناهای داعش را هدف قرار می‌دهند. بعد از حملات پاریس متحدین ما به شمول فرانسه، آلمان و بریتانیا تلاش‌هایشان در کمپاین نظامی ما را افزایش دادند که این به ما کمک خواهد کرد تلاش‌ها به هدف سرکوبی داعش را شدت بیشتر بخشیم. باراک اوباما از جوامع مسلمان در سراسر جهان خواست که از افرادگرایی و مفکوره گروه دولت اسلامی را رد کنند. در تازه ترین تحول در رابطه با بیانات دیروز رئیس جمهور اوباما در مورد حمله کالیفرنیا باید گفت که استخبارات پاکستان امروز تایید کرد که زن پاکستانی که در حمله هفته گذشته در ایالت کالیفرنیا دخیل بود در مدرسه الهدا، یکی از معتبرترین مدرسه های پاکستان، برای اوناس در شهر ملتان درس خوانده بود.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. و کنسرت موسیقی برای ترویج همدگرپذیری در شبرغان، گزارش جالب در این مورد از عالم رحمانیار می‌شنویم.
کنسرت موسیقی محلی در شهر شبرغان برگزار شد. این کنسرت موسیقی از سوی هنرمندان محلی خان ولایت جوزجان و ابتکار مؤسسه اجتماعی و فرهنگی ایبسو راه اندازی گردیده بود که در آن صدها تن از جوانان دختر و پسر شرکت نموده بودند. عبدالمتین صدیق، یک تن از برگزار کنندگان این کنسرت، هدف از راه اندازی کنسرت موسیقی محلی را رشد همدیگر پذیری در بین مردم و جوانان دانست. وی گفت این گونه محافل می تواند برای رشد و استعدادهای جوانان و غنامندی فرهنگ مردم مؤثر و ممید واقع کردند.
و اشتراک به این نمایشگاه، کسانی که اشتراک کردند خیلی خوشحال هستند و با دیدن نمایشگاه و کنسرت که امروزی از اقوام مختلف آهنگ خوانده می شود از هنرمندان عزیز ما و خیلی خوب به نظر می رسد.
در ختم این کنسرت نمایشگاه آثار نقاشی و خطاطی نیز برای شرکت کنندگان کنسرت گشایش یافت که طرف استقبال حاضرین قرار گرفت. محمد ظاهر احمدی، محصل سال چهارم پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون جوزجان که آثار نقاشی خود را در اینجا به نمایش گذاشته بود، برادی وازادی گفت نمایش آثارهای هنری و رسم و رواج‌های از هر ملیت و اجرای موسیقی محلی به چندین زبان نشان دهنده همدیگر پذیری است. احمدی همچنان افزود خدا کند که این اقدام مؤسسه ایبسو مردم افغانستان خصوصا جوانان این کشور را به اتفاقی و همدیگر پذیری بیشتر نزدیک بسازد.
ما یک عکس ترکمن بچه کشیدم دال که در دستش یک دنبوره است. خب این خودش یک اتحاد و همپذیری را نشان می‌دهد که یعنی ما مردم افغانستان باید با هم اتفاق و اتحاد داشته باشیم.
دکتر احمد شاه قرار مسئول حمایت اطفال افغانستان در جوزجان نیز یکی از اشتراک کنندگان کنسرت موسیقی محلی بود که میگوید هر کلامی از سخنرانان، ترانه‌خوانان و موسیقی هنرمندان بوی همدیگر پذیری میداد. دکتر احمد شاه قرار برگزاری چنین کنسرت ها و نمایشات هنری را در بین مردم و جامعه ضروری دانستند. گفت
امروز یک محفل ما اشتراک کردیم که بسیار متفاوت با محفل های دیگری که در سطح ولایت حتی اگر بگیم در سطح کشور بود. اوی به این مفهوم که این محفل به تحت عنوان همدیگر پذیری که ما توانستیم در هر کلامی از سخنران ها، در هر مطالبی که اینا داشتن، حتی در موسیقی که اینا اجرا کردن، ترانه هایی که اینا اجرا کردن، بوی و مشام تمام بینده و شنونده بوی همدیگر پذیری را می دادن.
گزارش بود از عالم رحمانیار در مورد کنسرت موسیقی برای همدیگر پذیری در جمعه در شبرغان. همین اکنون خبر تازه گرفتیم از قندهار. چند حمله کننده انتحاری بالای یک پسته امنیتی در شهر حمله کرده و درگیری ادامه دارد. صادق رشتنه از قندهار روی خط تلفن با ماست. رشتنه صاحب، کوتاه لطفا جزئیات این رویداد را به ما و شنونده ها بگوین لطفا.
څو شپې مخکې د کندهار شهر د ولسمي اوزې د برېښنا کوټ
د پولیسو یو ماموریت تو حمله کوونکی بن نصیب دی او دا محل د پولیس سره جګړه کوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول سمیم خپلواک وایي چې د حمله کوونکو شمیر معلوم نه دی او سیمه کلابند ده تر اوسه د تلفات په باره کې هم ارقام نه دي ورکول شوي، خو دی وایي چې دغه د پولیس ماموریت د ښار د نورو برخو ته هم پولیس رسیدلي دي تر څو حمله کوونکي له منځه یوسي. دغه حملې مسؤلیت د دولت د وسوال مخالفینو منلی دی، البته تر اوسه لا د تلفاتو په اړه دقیق ارقام نه دي ورکول شوي.
تشکر از شما صادق رشتنی از قندهار. گزارش میداد بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. تا فردا ساعت 7 صبح از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اکنون روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.